د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې دی یو ساعته خبرونه ته خراغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د نړیوال کنفرانس ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تشدد کم کړي، او د نړۍ له 200 د زیاتو ساینس پوهانو څېړنه ښیي چې کرونا وایرس د هوا له لارې هم انتقالېدای شي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام او خبری برخه د همدې خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د همدې خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په هیواد کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. د خوست، لغمان، نورستان، سمنګان او بغلان لپاره نوي والیان وټاکل شول، او متحد ایالات وایي چې که پر روان منی کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل تاسو ته سلام وړاندې کوم. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په هیواد کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. ښاغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بعد د مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده، خو په روانه اونۍ کې دوه نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغو کې به هم د سولې د بهیر پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د دې دوو غونډو لومړۍ غونډه نن جوړېږي. افغان حکومت د 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل. د سیمایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخه محمد صدیق پاتمن د خوست، رحمت الله یارمل د لغمان، عبدالغفور ملک زاید د نورستان، محمد داود کلکنی د سمنګان او تاج محمد جاهد د بغلان د والیانو په توګه ګمارل شوی دي. همداراز ولسمشر اشرف غنی محمد عمر داود زاید د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارلای دی. د نویو والیانو ټاکنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان کابینه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ولسمشر غنی تیره میاشت د پارلمان له غړو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستی پای ته ورسوي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول وزیران، والیان، د ملي شورا غړي او نور دولتي چارواکي باید خپل شتمنۍ د دریو نیو په ترڅ کې ثبت کړي. د کابینه په پرونی غونډه کې خبرداري ورکړل شو چې که چارواکي او وکیلان په نږدې وخت کې خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، نو د مالی وزارت ته به سپارښتنه وشي چې معاشونه یې بند کړي. د چارواکو د شتمنیو د ثبت قانون د افغانستان د ملي شورا د 1990 کال په لړم میاشت کې تصویب کړ، خو تر اوسه تطبیق شوی نه دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان د حج د مراسمو لپاره په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو وګړو نوملیکنه پیل کړه. سعودي چارواکو مخکې ویلي و چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سږ کال یوازې شاوخوا 0 تنو زیارت کوونکو ته چې په سعودي عربستان کې اوسیږي د حج اجازه ورکول کیږي. په دې کې په سلو کې 70 په سعودي کې ډیره بهرنیان او په سلو کې 30 د سعودي وګړي جوړوي. د مراسم د رواني جولای میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی و. بخښنه غواړم، په پروسګنو مراسمو کې د نړۍ شاوخوا 2.5 میلیون زیارت کوونکو ګډون کړی و. د سعودي د حج وزارت پرون وویل هغه بهرني وګړي چې عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وي او د شکر یا د زړه د ناروغۍ په څیر روغتیایي ستونزې ونه لري، کولی شي د جمعې تر ورځې پورې نوملیکنه وکړي. نیویارک چې کرونا وایرس د نړۍ په کچه ډیر زیات ځپلی دی، د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوت. د نیویارک والي اندرو کومو پرون دوشنبه د دې اعلان پر مهال د نیویارک ایالت له اوسیدونکو وغوښتل چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. نیویارک نن د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو ته ننوت، خو په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړو ته به اجازه نه وي. که څه هم د محدودیتونو د کمولو دریم پړاو عملي کیږي، خو په دې معنی نه ده چې محفلونه بنیسو بهر ته د وتلو پر مهال باید ماسکونه واغوندئ او له یو بل سره شپږ فټه واټن وساتئ. د ورلد میټرز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیون اوښتی، یوازې په نیویارک کې څه باندې 4,00,000 پیښې ثبت شوي، او په دې ایالت کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 22,000 اوښتی دی. له بلې خوا متحد ایالاتو ویلي دي چې که په راروان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبرداری چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خپور کړی ښایي سلګونه زره بهرني محصلین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون د جولای په 6 خپور شو، ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلینو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال په درسي سمسترونو کې نوملیکنه کړې ده، او همداراز د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوندې ادارې به د محصلانو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا قلمرو ته ننوځي. د امریکا د تعلیم شورا چې د لوړو زده کړو د شاوخوا 1,500 مؤسسو استازیتوب کوي، دا نوي مقررات ویرونکې بللې دي، او په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د ځوابونو پر ځای پوښتنې پاروي او د ښه پر ځای ناوړه اغیز خندي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمه ییزې غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تشدد تر ډیره حده راټیټ کړي، او څو په نتیجه کې سمدستي د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. په دې غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه، افغان ولسمشر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو جګپړو چارواکو د نړۍ د څه باندې 60 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره خبرې وکړې. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې هڅو لپاره مهمه اونۍ ده چې کابل د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د دریو مهمو غونډو کوربه دی. نن سه شنبه د سرطان 18 نیټه د افغانستان، پاکستان او چین لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کوي. د سرطان پر 19 نیټه هم د افغانستان د متحدینو او هغوی ادارو چې لسګونه کلونه له د هیواد سره همکاري کړې ده یو نړیواله غونډه جوړیږي. د دوشنبه په ماښام د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې د دې غونډې ګډونوالو د ملکي تلفاتو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ته په کتو په ګډه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي، څو په نتیجه کې د سولې مذاکراتو ته ژر زمینه برابره شي. دوی دغه راز د سولې پر بهیر د افغانانو پر مالکیت او مشرۍ هم ټینګار وکړه، او د تیرو لسیزو د لاسته راوړنو او ارزښتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی چې پرونی غونډه یې پرانستله وویل، د افغانستان حکومت د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي اراده او ظرفیت لري. د شغلی غنی په خبره حکومت طالبانو ته د سیاسي حل لارې وړاندیز کړی چې هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د سولې په اړه پر سیمه ییزې اجماع ټینګار وکړ.
رئیس جمهور گفت کې اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت شورای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.
په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، سعودي عربستان، روسیه، قطر، عربي متحده امارات او ازبکستان او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي، د افغانستان د سولې بهیر به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. افغان ولسمشر دغه راز د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي ډېرېدو ته په اشاره وویل چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له تروریستي شبکو سره اړیکې لري. نوموړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې بهیر هدف د خپلواک دیموکراتیک او متحد هیواد جوړېدل دي. سولې ټولې نړۍ سره په سولې کې وي. د افغان ولسمشر د ارزونې پر اساس که په دې هیواد کې سولې راسي نو گاونډي او د سیمې هیوادونه به 2 سلنه ډېر اقتصادي وده ولري. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور تصدیق کرد که همه ما با تهدید تروریسم شبکه‌های جمعی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت ثبات و منافی ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان می نیسی چهارراه همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو هم وغوښتل چې د حکومت بندیان خوشی کړي او د سولې مخامخ خبرو پیل ته ژمن سي. تر اوسه د حکومت شاوخوا 250 بندیان د طالبانو لخوا خوشی سوي دي. بلورته د افغانستان حکومت تر اوسه تر 3000 ډیر طالب بندیان له بنده خوشی کړي دي. د افغانستان د حکومت او د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د هڅو سره سره لا تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل ترک معلوم نه دی. په همدې حال کې حکومت خوشبین دی چې دا خبرې به د جولای په میاشت کې چې 4 ورځې یې تیر سوي دي پیل سي. تر دې وړاندې طالبانو او حکومت تایید کړی و چې قطر د دواړو لورو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو د ځای په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اورې قدر منوریدونکو او سم سالم محمد سالې ته غږ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په کوربتو پر هغه آنلاین کنفرانس لیکنې او تبصرې خپرې کړې چې هدف یې سولې او پخلاینې ته د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. ایشن لایټ ورځپاڼې چې له برېتانیا خپرېږي په دې اړه لیکلي د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 1900 په دغه آنلاین کنفرانس کې د سولې راوستلو او د پخلاینې لپاره پر اجماع رامنځته کولو بحث وکړ. په دغه کنفرانس کې چې کوربه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد هنیف اتمر و د نورو سیمه ییزو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، پاکستان، هندوستان، ایران، سعودي عربستان او قطر استازو هم برخه اخیستې وه. د ایشن لایټ ورسپنې په لیکنی کې د جمهوری ریاست د ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ورځ یو ټویټ ته هم اشاره سوی چې پکې ویل سوی حکومت د سولې او ثبات د یقیني کولو او په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرو پیل ته ژمن دی. د ورسپنې لیکوال ورسته لیکي چې د افغانستان د سولې پروسه لا هم له خنډونو سره مخامخ ده. ورسته د حکومت د یکشنبه ورځ اعلان ته اشاره سوی چې ویلي وو د 15000 طالب بندیانو له ډلې 1590 تنه نه خوشی کوي چې د مسالې د بین الافغاني مذاکرو د پایل په وړاندې خند ایجاد کړي دي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه حکومت به د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کوي. وروسته به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي. امنیت شورا پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت روسه د طالبانو 4900 تنه بندیان خوشی کړي او طالبانو هم نږدې 1500 بندیان، خو طالبان بیا له خپل اړخه د خوشو سویو کسانو شمیر 115 تنه شي. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورسپانې د افغانستان د روانې جګړې له کبله د مسکو او واشنگټن د اړیکو پر کړکېچنېدو لیکنه خپره کړې ده. د وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورسپانې 13 میاشت راپور ورکړ چې روسیې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره انعامونه ورکړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي که څه هم پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د طالبانو د نظام د ړنګېدو او په افغانستان کې د طالبانو د پاتې غړو د پنشه کولو ګډ هدف تعقیبوه، خو په وروستیو کې دا مشترک هدف زیانمن سوی، هغه هم په داسې حالت کې چې په وروستیو کلونو کې دواړه اړخونه یو بل ته د شک په سترګه ګوري. د خپرونې په لیکنه په مسکو کې چارواکو دا موضوع نه ده تایید کړې چې روسیې دي پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره وسلولو طالبانو ته انعامونه ورکړي وي. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د دغو راپورونو په اړه شک شول سوی او ویل سوی دغه راپورونه په استخباراتي لحاظ تایید سوي نه دي او د سیاسي اهدافو له مخې لیک یا خپره سوي دي. په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه استخباراتي راپورونه گمراه کوونکي بللی دي، خو په کانګرس کې ډیموکراتان ویلي